بیا په خپل ګروپ کې له کابل، هرات او بلخ ولایتونو سره لوبې ډګر ته ځي. ټاکل شوی چې د کرکټ دوهمه درجه ولایتي لوبې د فبروري میاشتې په 13 نیټه په څلورو ګروپونو کې د 14 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ پیل شي. او د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ د 3 اوریزو لوبو لړۍ کوربه پاکستاني لوبډلې وګټله. په دویمه لوبه کې چې 13 ورځ ناوخته وشوه، پاکستان پچه وګټله او لومړۍ سویلي افریقا ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. سویلي افریقا په ټاکلو 6 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 1/4 منډې وکړې. د افریقا لپاره ډویټ میلر د 8/5 او 5/4 په مټ په 15 توپونو 15 سوځېدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډله ټاکل شوی هدف په 13.5 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او لوبه یې د 4 وکټو په توپیر په خپل نوم کړه. د یادونې ده چې له دې وړاندې لومړۍ نړیواله 6 لوبه پاکستان او دویمه لوبه بیا سویلي افریقا ګټلې وه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرخلاست. د دې غونې د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکړي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغه لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه په شخړو خبرې نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنا لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي؟
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علما او لخوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتونو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلن له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ور سره وم نیا کورته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره مې جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې یې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځم ته ماته څوک کې زه مجبور يم چې ورته کوم کنځا کوو سره ته مثلا خزو ته جنگ کې دا خبرې راځي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنځا کوي څوک نو او کوم نه کې نو نه کېږي ځکه چې هغه وخت د سړي دغه په سور نه فکر او سوچ.
د انساني حقوقو مدافعین په دې نظر دي چې په ورسته پاتې ټولنو کې ښځې ته د یو څیز په سترګه کتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا دی وی خزي انساني کرامت تسپکاوي دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له خزو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډي خزي په زور کې نول یا وادول، د خوخي لواده د نجونو مخنیوي، په بدو کې د خزینه خپلوانو ورکول، په کوچنی عمر کې د نجونو ودول او داسې نور ناوړه دودونه چې د خزو ژوند یې تریخ کړي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکو وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی وو، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامت ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنگ کړی وو، هغه زما مور یې ورته یاد کړی وو، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړې وې. او ماما مې په قرشې وو، هغه سړی یې په چاړه وهلی وو. خو اوس چې خبره راشي، بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځلې نه وې کړې ما به ولې هغه وهلی وو.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو خو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان به د یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزته کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنزا کوي، دا په خپل د هغوی جایګاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و خزو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیرې کول منع دي. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کورټ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په دې کې غیر اخلاقي نسبتونه یې، اجازه د کود د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمي قذف ګڼل کیږي، او که چیرې نور مسایل افتراءات او نور غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیا غ افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 604 ماده د جزا کود کې ورته جزا تعین شوی ده. او که چیرې نور کنځلې وي او غیر اخلاقي نسبتونه نه یې او نور کنځلې وي او هغه هم نسبت ښځو ته ورکول سي، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کود د 658 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازاتو ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته کنځلې کول څومره نامناسب کار بولي، دا به له دوی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو، په افغانی ټولنه کې دغه رواج تر حد زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ست دی. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو کنځلې کوي، نو په وخت سره دغه رواج ست دی زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکو یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت هم دی چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې ناره نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغه خپل علم نه لري، پوهه نه لري او عقیده خرابوي.
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه. نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې، بیا هغه ته د شجر تشکنزل کې. اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستي او دوی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې 4 لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایست چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا یې د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیاړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثر فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې لامل دی چې تقریبا څلور لسیز په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله یې دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې یو څوک چاته کنځل کوي، اما که هغه ناموس ته وي زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. یعنی افغانان غواړي دوی هغه وکړي په یو څپېړه باندې دوه مخه خوښ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسایل چې فیمینستانو رابرسیره کړي دي، هغه دغه دی چې ښځه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوې ده. اوس فرض وکړي جګړه د دوو کسانو ترمنځ وي، که هغه فزیکي جګړه وي او که هغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته ښکنځلې کوي، اما که دې ته متوجه شو نو درد یې او قرباني یې یا هم بی آبروګي یا وي ښځې ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې ستایل کیږي او د هغې په نامه ښکنځلې کیږي.
اغلی تقوا د ښځو ښکنځل د نارینه وو په جنګ کې دا به د دوی په